دا مشال رادیو دا دا محل پیښور کې د سهار د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې زه پامیر ساحل او اسرار العالم مومن در سره یو. په خبري سات کې باور شته پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. هلته په خوست کې هم د سړک غاړې بمي شاودنه شوې ده. په کوټه کې هم هدفي وژنې شوې دي. دا به هم واوري چې افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني اسلام آباد ته لاړ شي. نور خبرونه او رپورټونه هم لرو، خو د دې محل خبري بولټن لپاره ورزو اسرار العالم مومن.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 9 کسان په ډزو وژل شوي. د افغانستان په خوست کې په یو بمي چاودنه کې شپږ تنه ملکي وګړي وژل شوي او د شام اپوزیشن ډلې په یو ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړي ته نږدې شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اخوډب په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو په ګډون 9 کسان وژل شوی دي. د ګلشن اقبال سیمه پولیس وایي په دغه سیمه کې بیگانه معلومه وسلوالو د چای په یو هوټل ډزې کړې دي چې له امله یې په هوټل کې ناست دینی مدرسې جامعه عربیه احسن العلوم شپږ زده کوونکي ځای پر ځای وژل شوي او د هوټل د مالک په ګډون شپږ کسان جوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ پولیسو مشر شاهد حیات مشالې ډوته د پیښې په اړه څه داسې ویل.
دو موٹر بائکس تھے جس پہ چار لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی جس میں چھ لوگ
نموڑے وائی پو دو موٹر سائیکل سوار چلور کسان راغل لوڑا جی وکڑے چھ پر نتیجہ کھی تر دے وقت پوری شپک کسان وجل شی و شپک جوبل شوی دی. د تشدد نورې پیښې د ښار په سخي حسن نارت ناظم آباد او کوکرا پار په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا درې نور کسان پکې وژل شوي دي. د افغانستان په خوست کې په یو بمی چاودنه کې شپږ تنه ملکی وګړي وژل شوي دي. د چارواکو په خبره پیښه نن سهار وختي د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ د پریخیلو په کلی کې شوې ده چې پکې شپږ تنه وګړي هغه مهال په بمی چاودنه کې وژل شول چې د مکتب بازار سیمې ته نږدې په عام سړک کې ځای پر ځای شوي ماین پرې وچاودېدو. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د یوې کورنۍ 15 تنه کسان وو چې دوه ښځې یو نوی زیږیدلی ماشوم دوه سړي وو او شپږم تن د موټر چلوونکي هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د پیښې پړه تر دې د ماچا پر غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. وژل شوي او جوبل کسان هزارګان دي چې تعلق یې له شیا مسلک سره دی. د کوټې پولیسو په وینا د خلی په ورځو لومړۍ پیښه په ډبل سړک شوې چې یو تن پکې وژل شوی او دویمه پیښه په کنداري بازار کې شوې چې دوه کسان پکې وژل شوي. د دواړو پیښو پړه لا هم کومي ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر وایي افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي سرمایه کارانو پنګونې ته تیار دی. حامد کرزی پرون په ممبئی ښار کې له هندي سوداګرو او پنګوالو سره په خبرو کې دغه مسله یاده کړه. نوموړی وایي زه دلته له افغانستان له یو پیغام سره راغلی یم. هغه دا چې افغانستان د هند لخوا سرمایه کاری ته تیار دی. په حقیقت کې افغانستان نه یوازې چمتو دی بلکې د پنګونې لپاره د هند سوداګرو ته د فرصتونو وړاندیز هم کوي. ولسمشر احمد کرزی د څلو روزنی سفر لپاره وړ مورځ هند ته ورسید. دی به د دوشنبه په ورځ د هند له وزیر اعظم سره هم وګوري. د ریپورټونو لمخې په دوها کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یو ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړي ته نږدې شوې دي. د شام د اپوزیشن ملاتړ کوونکي چې پکې امریکا او قطر هم شامل دي پر اپوزیشن زور راوړي چې یو موټی شي چې دا رنګ په نړیواله توګه ومنل شي او په شام کې د یاغیانو او فعالینو ملاتړ وکړي او د یو انتقالي حکومت لپاره تیاری وکړي. په دوها کې د شام کمی کونسل مشر جارج صبرا د خپل تنظیم په غونډه کې وویل نوموړی وایي موږ د شام په اپوزیشن کې له خپلو رونو سره په ازادانه توګه خبرو اترو کې ورداخل شوي یو. موږ په خپل نظر هم وړاندې کوو خو موږ د اپوزیشن د یو موټی کولو لپاره د کار کولو په لړ کې کافي جدي یو، خو موږ غواړو چې دا کار په مضبوطو بنیادونو وکړو. د ریپورټونو له مخې د شام کامی کونسل ویریږي چې د نوي تنظیم جوړولو سره به د دوی پوزیشن کمزورې شي. د ترکی په جنوب کې د کورد فعالینو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د نښتو ریپورټونه راغلي دي. د ترکی په سایزرا ښار کې په زرګونو کوردانو په جیلونو کې بند قیدیانو سره د یووالي ښودنې لپاره کوڅو ته راوتي دي. د ترکی په جنوبي برخو کې فشار وروسته له هغې زیات شوی دی چې په څه باندې 500 جیلونو کې قید شاوخوا 900 قیدیانو د شپېته ورځو لپاره د لوږې هړتال کړی. د کورد شپږ ستر سیاسي مشران هم په دې هړتال کې شامل شوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې تر بندیز لاندې د کوردستان ورکرز پارټۍ مشر دې خوشي کړي. عبدالله وجلان د استنبول په جنوب کې یوه جزیره کې قید دی. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک د تشدد لا نورو زیاتېدو خبردارې وروسته له هغې ورکړی دی چې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 ژوبل شوي دي. اسرائیلي پوځ وایي د دوی 4 سرتیري د فلسطینیانو لخوا په یو راکټي برید کې ژوبل شوي دي. له دې وروسته په ځواب کې د اسرائیل پوځ پر غزې د ټینکونو او مشینګنو ډزې کړې چې د فلسطیني ډاکټرانو په وینا 15 عام وګړي پکې وژل شوي او 26 ژوبل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولو بشار رادیو او دل تاسیس مغغ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. همدارس مغ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي.
د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي.
پاکستان دا غلی دی موټر بایک باندې د لور کسانو ناکام کېدو او دې باندې فایرنګ او اڅک تمام مړه شو.
د افغانستان په خوست کې د یوې 14 په ترڅ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني اسلام آباد ته لاړ شي. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. په خبرونه کې به د دې پوښتنې ځواب هم پیدا کړو چې آیا پاکستان ته پکار دي چې د 1991 زیږیز کال د جنگي جرایمو لپاره له بنگلاديشه بخښنه وغواړي او کنه. او په ځینو پښتنو سیمو کې د ولور په ځای وس یو ګل ورکول کیږي چې د ښځو په اند ښه دود دی.
دا د ګلدستې رواج نوې دود شوی دی زما په نظر چې ډیر ښه رواج دی.
دا نور ډیر سپروان خبري سات کې لرو له مشال رادیو سره اوس. لومړی رپورټ تر اوسه د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 9 کسان وژل شوی دي. یو پیښه په ګلشن اقبال سیمه کې شوې ده چې پکې وسلوالو د یوې مدرسې شپږ زده کوونکي وژل دي. په کراچۍ کې له مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د تازه پیښو په اړه تفصیل د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی په خپل رپورټ کې راوړوي.
پولیس وایي د تشدد ړومبۍ پیښه د ښار په ګلشن اقبال سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په نیو کوټه ماشالله نومې د چایو په هوټل ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې د هوټل سره د نږدې مدرسې جامعه عربیه احسن العلوم زده کوونکي چې په هوټل کې یې چای څکلو د ډزو لاندې راغلل. د پیښې په اړه د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي
کسان دا غلی دی موټر بایک ستانه جو لور کسانو ناکام کېنو مدرسې ول چې دی دا چې شناسي کې دا کسان دا غلی دی او موټر سایکل روان نه دی. موټر سایکل روان موټر سایکل باندې چا ته چې کوم کسان ناست وو هغه دی باندې فایرینګ او اشفق سامان مړ شو.
د سیمې د پولیسو په خبره پیښه د فرقهیز خطو زیږنده ښکاري. د تشدد نورې پیښې د ښار په سخی حسن نارت نازم آباد او کوکرپار په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا د اهل سنت والجماعت د یو غړي په ګډون درې کسان پکې وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې سند حکومت د محرم په میاشت کې د امنیت د ټینګ ساتلو په موخه ځینې اقدامات کړي او په کراچۍ حیدرآباد او خیرپور کې د موټرسایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګولی دی. د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری وای دا ګامونه یې په دې موخه اخیستي چې کوم دریم لاس په کراچۍ ښار کې د سنی او شیعه مسلک خلکو ترمنځ شخړې جوړول غواړي. د مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
محرم
کے سلسلے میں محرم پہ سلسلہ کی چیز استخباراتی اداروں کم رپورٹ منگ تپلاس راکڑے دے نو په هغه کې هم ویل شوې دي چې کومه دریمه ډله په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ جوړولو هڅې کوي او د سنی مسلک او شیعه مسلک ډلو ترمنځ فساد جوړول غواړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د تشدد د نورو پیښو ترڅنګ فرقه ییز تاوتریخوالي زور نیولی دی چې پکې د شیعه او سنی مسلک ډلو غړي او عهدیداران په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان په خوست کې د سړک غاړي بمی چاودنې په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوې دي او په هغه موټر کې چې دا کورنۍ روانه و د هغې ډرایور هم په دغه پیښه کې وژل شوې دي. په دې اړه باندې تفصیل لپاره د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل ما سره د ټلیفون په کرخه دی لږ معلومات اخلو. نجیب الله الوخیل، کداره ته وایست چې دغه پیښه څه وخت وشوه او څنګه شوې ده؟
لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، نن ورځ سهار وختي د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ د تریخیلو د کلي چې یو کلی د صبری ولسوالۍ کې د دې کورنۍ غړي هغه مهال په بم باندې د دوی موټر ور برابر شو. البته پیک اپ موټر چې دوی له روغتیایي کلینیک څخه چې د یوې مېرمنې د زیږون لپاره هلته تللي وو بېرته راستنېدل. په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي، چې دوه تنه یې نارینه دي، دوه تنه ښځینه دي، او له بده مرغه یو تنه هغه ماشوم هم ده چې څو ساعته وړاندې د دنیا ته یې سترګې غړولې وي. په دې پېښه کې خپله ډېری وار هم وژل شوی دی. د یادې ولسوالۍ، البته د صبری ولسوالۍ، افغاني قوماندان سمونیار روشان مشال راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پخلی کړی دی او د دې هغه پیښې هغه پای چې ده د دولت پر وسلوالو مخالفینو باندې اچول. په همدې توګه همدا مسله ځایي خلکو، البته د دې کلي اوسیدونکو هم موږ ته په خپلو خبرو کې منلې ده او ویلي دي چې په هغه کلي کې یو ستر ماتم جوړ شوی.
سمه ده. او دغه پړخ حکومت په وسلوالو مخالفینو اچولې ده، خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو یا کومې ډلې د دغه پړه نه ده منلې که منلې ده؟ صحیح. او الوخیل، کدار ته وایست چې اسې خو په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې ماینونه د سړک غاړې بمی چاودنې ورځ تر ورځې کېږي، خو زیاتره پیښې د هیواد په جنوب کې کېږي. په خوست کې دغسې پیښې له مودې راهیسې کمې تر سترګو کېدې. په دغه ځای کې دا پیښه چې شوې ده په صبری ولسوالۍ کې، د دې سره نورو سیمو کې هم داسې ماینونه یا پخوانی موجودی یا وسنی موجودی، د دې لپاره روان دي حکومتي پلټنې کیږي چې دا ماینونه وګوري یا تازه ښخ شوي یا پخوانی، داسې څه پروژه یا عمل روان دی کنه؟
شک نشته، بعضی مؤسسات شته چې البته د اوړي په موسم کې نه، ځکه دلته خوست کې ګرمي ده. البته په ژمي موسم کې هغه مؤسسات چې د ماین پاکونی کار کوي خوست ته راځي او امید ده چې په راتلونکي میاشت کې به خوست ته دا ټیمونه راشي او تر پسرلي پورې به دلته کار وکړي. مونږ ته د کوم ځای کې چې د ماین چاودنه شوې ده، دا د صبریو د مکتب بازار دی. دا ډېر ګڼ بازار دی، ډېر خلک پکې دي او داسې ښکاري چې دا ماین بالکل همدا شپه باندې ځای پر ځای شوی و او متاسفانه په ملکي وګړو پسې د دې چاودنه رامنځته شوه. زه باید یادونه وکړم چې داسې هم نه ده چې دلته چاودنې نه کېږي. په خوست ښار کې کله کله وړې چاودنې کېږي. تېره ورځ هم یوه چاودنه وشوه چې پولیسو د 8 تنو ټپیان کېدل ومنل، خو دلته هغه عیني شاهدان وویل چې په دې کس ټپیان کې یو کس پر لګېدلو کسانو کې یو کس وژل شوی هم و.
سمه ده. ډېره مننه الوخیل، د نجیب الله الوخیل د مشال راډیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه او د خوست دغه سړک غاړي بمی چاودنې ذکر را تکاوه چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي، د موټر ډرایور هم وژل شوی دی او په دغه 15 غړو کې هغه نوې ماشومه هم شامل و چې څو ساعته مخکې پیدا شوې و.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې شورا رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي او ممکن دغه سفر په یوه ونۍ کې وشي. دغه سفر څو ځلې ځنډېدلی و خو اوس د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې حالات ورته برابر شوي دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په کابل کې د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو له سلاحکار او غړي محمد اسماعیل قاسمیار سره په دې اړه مرکه کړې ده. نوموړی د دې سفر په اړه ځواب ورکوي.
تر هغه ځای پورې چې ما ته معلومه ده ان شاء الله تعالی دا سفر په نږدې راتلونکي وشي او زه فکر کوم چې دا یو ښه کاري سفر به وي او ان شاء الله راسته راولنه هم به ولري او اجندا هم چې جوړ شوی دی یو غني اجندا دی.
ستاسو له قوله هم داسې ویل شوي چې دغه سفر څو ځلې وځنډېده او یو علت دا و چې پاکستان حکومت د دې سفر هغه اجنډا نه وه منظوره کړې، یعنی موافقه نه وه ورسره کړې. نو نوی پرمختګ څه ده؟ د دې سفر اجنډا د پاکستان حکومت یا ستاسو مقابل لوري منلې ده؟
زه دومره ویلای شم چې هغه مشخص په وارد چې زمونږ په اجنډا کې دی، زمونږ سفیر په اسلام آباد کې دوی سره شریک کلی او دوی پوهیږي چې مونږ څه به وایو.
کیدای شي دغه موارد یو څه مونږ ته په ګوته کړي.
یو دوه درې مثال خو هم دا وي د خوشي کېدو د بندیان دی، یو محفوظ معبر یا د سفر لارې هغه طالبان مشرتابه چې دوی غواړي چې په یو سالس هیواد کې مونږ سره په مذاکره او خبرې اترې به آماده شي، دوی ته مرسته کول او د سفر اسناد جوړول او بل یې دا به چې داسې حرکتونه لکه دا راکتونه چې زمونږ د حاکمیت ملي او زمونږ د ځمکنۍ او فضايي بشپړتیا یعنی ویجاړه کوي باید داده وشي او پر طالبانو مشرتابه کې مثبت اغیزه وشي، مثبت فشارونه راولي، یعنی جوړونکي فشارونه چې خبراتري به شروع شي.
یعنی د پاکستان حکومت په دغه مواردو کې ستاسو سره حاضر دي چې مذاکرات پر مخ بوزي؟
یعنی داده یو چې فضا مسائل ده چې دوی سره په داسې مواردو کې مذاکره به وشي.
تاسو ویلي چې یو غوښتنه د طالب بندیانو سیالته لغوی سره د دغه خوشي کېدل دي، نشي کېدای چې یو څو نمونه موږ ته واخلئ؟ مثلا د کې ډېر مهم کسان هم دي، ملا عبدالغنی برادر.
یعنی یو ملا برادر مونږ اخستایش
او د ورستې پختنه په توګه کوم پختمه، یعنی ویل شي چې دغه سفر به په یوه یونی کې په یوه میاشت کې به کنه په څورځو کې به وي؟
نه ان شاء الله تعالی په یوه یونی کې، په یوه نږدې یونی کې
به وشي. قاسمیار سرمو د احمد زبیر ژمن مرکه اوریده. اوس یو بل رپورټ ورزو. بنگلاديش پاکستان ته ویل دي چې د 1991 زیږیز کال د خپلواکۍ په مبارزه کې د پاکستان پوځ په کړو جنگي جرمونو دی بخنه وغواړي. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ په خوانی جنرال طلعت مسعود وایي باید پاکستان په رسمي توګه په دې کارونو معافي وغواړي، ځکه چې له دې سره به پاکستان ته په هیواد کې دننه دا ګټه ورسیږي چې بیا به داسې غلطي ونه کړي، او دویمه دا چې له بنگلاديش سره به په اړیکې هم د دغه هیواد ورخی شي. بنگلاديش وایي چې په هغه وخت کې 1.5 لک وګړي وژل شوي ول. دا چې پاکستان څه ډول جنګي جنایتونه کړي ول په دې اړه له اسرار عالم مومند تفصیل اورو.
بنگلاديش پاکستان ته ویلي دي چې د 1991 په خپلواکۍ جګړه کې د پاکستان پوځ لخوا په شوو جنگي جرمونو دی معافي وغواړي. د بنگلاديش د بهنو چارو وزیر دا غوښتنه په ډاکا کې ل خپلې پاکستانی سیالې هنربانی کر سره په ملاقات کې وکړه. که څه هم د پاکستان د بهنو چارو وزیر هنربانی کر وویل چې په تیر وختونو کې پاکستان څو واره په بیلابیل حالاتو کې د بنگلاديش په جګړه د پیخمانۍ څرګندونه کړې، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وایي که پاکستان په رسمي توګه په ورته پیښه بخنه وغواړي نو په وقار کې به هیڅ کمی رانه شي.
میرا خیال میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ غلطیاں تو بہت کی ہیں پاکستان نے 1971 میں. اور
زما په خیال کہ پاکستان د 1971 په جګړه بخنه غواړي, نو د کی سبا د خبره بنوي, ځکه چې پاکستان په دغه جګړه کې ډېری غلطیاں کړي وي. لمافی غختو سره به د پاکستان عزت کم نشي بلکې زیات بشي, او لدې سره به پاکستان ته په هواد دننه د ګټه هم ورسیږي چې مونږ به بیا داسې غلطی نکو. او دوی ماده چې له بنگلاديش سره به زمونږ اړیکې خېشي.
ایک تو یہ کہ پھر ہم اس قسم کی غلطی کبھی دہرائیں گے نہیں. سب سے بڑی بات تو خود اپنے لیے یہ فائدہ ہو, پھر یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے بالکل نارملائز ہو جائیں گے.
دا چی دنلو سوا یو او یایم پا جگڑا کی دا پاکستان فوج سی قسما جرمونا کری بو. پاړی د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په خوانه مشر او د بشری حقوقو موجوده کارکونکې ای ای رحمان وای,
دا خبره نوره پټه نه ده پاتې سوی. ټول نړۍ ته معلومه ده چې پاکستانی پوز په بنگلاديش کې له بشري حقوقو سرغړونه کړې و, خلګي په ډز وژلې و, په جنگ کې داسې کیږي, هغه به هم داسې کړی وي. خو پاکستانی پوز په دغه جګړه کې شوونکی زده کوونکی او شزي و وژلې.
مشال ډو چکلا د پاکستان د پوز په خوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود څخه و پختل چې تاسو هم د پاکستان په پوز کې وای, نو دا چې په 1971 او یایم کال کې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو ذمہوار څوک وو, نو هغه ویل
چې تاسو پته کوي چې جنرال یحیی کې زمانه مې هوا.
څنګه تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت د پوزي امیر یحیی حکومت کس هم کېدې شي په دې کې د پاکستان ځینې سیاسي خلک شامل وو, خو خبره دا ده چې هغه وخت د پوزي امیر یحیی حکومت نو غلطي هم د هغه و. تر ټولو غټه غلطي دا و چې هغه وخت پوز د یو سیاسي تحریک د غلي کول لپاره وکارول شو. په هغه کې له بشري حقوقو سرغړونه وشوه, ګڼ شمېر خلک وژل شول, یعنی د خپلو خلکو سره یو لوی جنگ وشو.
دیکھیے, ایک تو یہ کیا تھا کہ وہ پوری جو ان کی موومنٹ تھی اس کو ایک سیاسی مسئلے کو انہوں نے اپنی عسکری قوت سے دبانے کی کوشش کی, کئی لوگ مارے گئے, یو نو ایک جنگ ہوئی, اپنے ہی لوگوں سے جنگ ہو گئی, اتنی بڑی جنگ ہو.
لیفٹیننٹ جنرل تلت مسعود وائی کا پاکستان پر بنگلہ دیش کے پرشو جرمونو بخنو غواڑی, نو لدی سر بداوشی چی سوک با بیا دغه قسم جنگی جرمونا نہ تکراروی.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وای په شمال کې روان کال پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوې دي. د دې سازمان مشر له مشال راډیو سره په خبرو کې له مسؤولو ادارو وغوښتل چې پر ماشومانو د دغو تیریو مخنیوي وکړي. تیرونه په سمنګان کې پر یوې وکلن انجلۍ او په تخار کې پر یو څلور کلن هلک جنسي تیری شوی و. نور معلومات د سالم احمد صالح پر رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي روان المریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. دغه سازمان خبرداری ورکوي که چیرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان عدلي تعقیب نسی کېدای سي دغه ډول پیښې نورې هم زیاتې سي. د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمې ټینګار وکړ.
هغه ولایتونو کې چې د شمال په مساحه کې من کار کوو چې هغه جوزجان دی, بغلان دی, سمنګان دی, کندوز, تخار, بدخشان, په دې ولایتونو کې د پخوا په پرتله باندې دغسې پېښې چې هغه د جنسي تیریو پېښې دي د دې ګراف پورته تللې ده. د دغې کچه په سلو کې 40% پورته تللې ده.
د بشری حقوقو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تیری دوام ته اندیشنه څرګنده کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلانو هم پر ماشومانو جنسي تیری یو جدي ستونزه بللې وه, او دې مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتېدو په داسې حال کې اندیښنه شول کېږي چې په تیرو اوو ورځو کې نامعلومو کسانو پر دوو ماشومانو جنسي تیری کړي دي. په تازه مواردو کې په سمنګان کې پر یوې اوو کلنې نجلۍ او په تخار کې پر یو څلور کلن هلک جنسي تیری سوی دی. په افغانستان کې ماشومان په نورو برخو کې هم له زور زیاتی سره مخامخ دي. همدا تیره اونۍ څلور محلي پولیس پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په کابل کې په علني ډول محاکمه شول. ویل کېږي دوی په کندوز کې پر یوې ښځې جنسي تیرای کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د هند له ځینو سوداګرو، پانګوالو او د صنعتکارانو د کنفیډریشن له غړو سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د هند پانګوالو پانګونې ته حالات برابر دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په افغان ادارو کې اداري فساد یا درغلي او زیاتېدونکې ناامنۍ کېدای شي د هند پانګوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر ازرخش حافظي د مشال رادیو همکار سالم احمد صالح د خپلې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د افغانستان شرایط د هندي پانګوالو لپاره مساعد دي او کنه.
په افغانستان کې ډېر مدني زیرمې موجود دي، هایدرو پاور موجود ده، ډېر امکانات موجود دي چې دلته پانګونه وشي. هغوی لپاره همدا ډېره ګټوره ده چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه چې د هند صنایع عمومي مواد ته ضرورت لري او په عین زمان کې دوی کولی شي چې دلته په خپله نه په افغانستان کې پروسس وکړي، مدني مواد ری پروسس لپاره خپل هېواد ته ورواستوي، همدلته یې بشپړ کړي او نور هېوادو ته د ګډ مفاد پر بنسټ یې واستوي. اما دا چې دا عملي ده کنه ده څو شیانو پورې اړه لري زما له نظره. یو دا چې آیا په افغانستان کې دا سیستم کار کولی شي او دا اداري فساد په مقابل کې چې دا عدم شفافیت کېدای شي چې د پانګونې مخنیوی وکړي، آیا افغانستان دې ته بریالی کېږي چې په افغانستان کې سالمه اداره یا شفاف اداره رامنځته کړي؟ دوهم دا چې آیا امنیتي وضع چې اوس سوکه سوکه کلکیچن کېږي دا کېدای شي چې تر کنټرول لاندې راشي او هیڅوک خپل ژوند او خپل شتمني خطر سره نه مخامخي؟ آیا دولت دې ته بریالی کېږي چې په افغانستان کې امن راولي؟ دا د چین بلګا په د مسي عینک کې دا برسېره کړل چې هغوی شکایت لري د ناامنۍ څخه. په شمول افغانستان کې ګواښونه شته، هلته د تیلو پروسس لپاره کمپنۍ شته، اما دوی د قوا خطر سره مخامخ یا ولندي سره جوخت وایي ښاغلی ولسمشر د افغانستان
خپل اداره کې اصلاحات راولي. بله، افغانستان د اصلاحاتو ترڅنګ بل مسله دا ده چې د هند له ځینو پروژو سره همیشا گاونډي هیواد پاکستان حساسیت شوولې دي. کچېره هند په افغانستان کې پر ځینو مهمو پروژو باندې پانګونه کوي، تاسو فکر کوئ چې پاکستان به دغه سلاسل ترځنه کښيني او حساسیتونه بنره ولړوي؟
کار دا دی چې پاکستان د دشمنۍ خلاص واخلي او افغانستان هم د پاکستان په مقابل دا منټالیټي یا دا ذهنیت بدل کړي چې د قوی دشمن په حیث پیژني. زما له نظره اوس دنیا بالکل بدل شوې دي. اوس په اروپا کې تاسو وینئ چې اتحادي اروپا د هغه خلکو ترمنځ جوړ شوي دي چې دوهم او اول نړیوال جګړې ترسره کړې دي، په ملي حالت وژل شوي دي او په ډېر عقلاني توګه او په ډېر متمدنانه ډول دوی دې ته بریالی شول چې نه یوازې خپل دا تیر مشکلات حل کړي، بلکې د ورورګلوي یو نوی میتود رامنځته کړي چې تقریبا اوس د اتحادیه د اروپا یو بل سره په غم او شریک سره شریکان دي، ګډ پوله لري او ګډ پارلمان لري او څوکه څوکه کېدای شي چې ګډ حکومت ولري. نو ولې په منطقه کې موږ نشو کولای منځنۍ آسیا، د جنوبي آسیا او د افغانستان ترمنځ د یو لوی مارکیټ جوړ شي؟ افغانستان لکه چې پخوا وو د هغه د ایشیا د لوی مارکیټ زړه وګرځېږي. مخکې هم دغه څه وو، پخوا هم افغانستان راکړي ورکړي مرکز وو د دغه منطقې او هندوستان او پاکستان او بنګلاديش منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان او حتی چین او روسي کولای شي په ګډه دلته په منطقه کې سره همکاري وکړي او د انټیګریشن پر بنسټ، د همګرایي پر بنسټ، که دښمنۍ پاتې وي دلته د هند او پاکستان ترمنځ، د پاکستان او افغانستان ترمنځ، نو هیڅ لوی پروژې په افغانستان کې پلی نه شي. دا تجربه د دلارام سړک چې د هندوستانیانو په مرسته کېدل برسېره کړل چې څومره دوی تلفات ورکړل، څومره بې شهګان دا انجینران د دوی ووژل شول.
همدغه د هند په نوښت ځینې پروژې چې تاسو د دلارام مثال ورکړ چې په افغانستان کې ځینې پروژې وي خو پر دغو پروژو باندې سخت بریدونه وسول، په داسې حال کې چې له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه هم په وتلو دي، تاسو فکر کوئ چې افغان دولت به دا توان ولري چې هند ته امنیتي تضمین ورکړي چې دوی به وکولی شي دغه خپلې پروژې په افغانستان کې عملي کړي یا پانګونه وکړي؟
خدای وکړي. خو انتخابات لپاره تقریبا یو کال څلور میاشتې پاتې دي او که خدای وکړي یو غښتلی او قوي حکومت ایجاد په افغانستان کې، موږ دا توان لرو او کولی شو چې افغانستان دا امکانات لري او د افغان خلک په اصولي توګه کولی شي چې د امنیت ټینګ کړي. خو تکچیرې د افغانستان د خلکو او د حکومت وطن د بین ولاړ شي او دا خلک سره یو شي او خلک د حکومت څخه ملاتړ وکړي، که دا وکړي افغانستان کولی شي بشپړ امنیت تامین کړي او د پانګونې لپاره امکانات برابر کړي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 7 بجو
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو
مشال رادیو ته وګیا ست او سم شوی دی 2:30 بجې لاسر عالم مومند د دې محل خبري سر ټکیو
د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږ زده کوونکو په ګډون 9 کسان وژل شوي د افغانستان په خوست کې نن سهار بمی چاودنه شوې ده چې پکې شپږ تنه ملکی وګړي وژل شوي دي د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بیلابیلې پیښو کې درې کسان وژل شوي افغان ولسمشر وایي افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي سرمایه کارانو پنګونې ته تیار دی د اسرائیل د دفاع وزیر اهود باراک د تشدد د لا نور زیاتېدو خبرداري وروسته له هغې ورکړی چې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 13 ژوبل شوي دي
خبری سر ټکمل مشال رادیو اوریدل ویان دو اسرار عالم مومند او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې لورز پانو مهمې ادارې راخستې دي او مختلف برخې تاسو ته په پښتو ژباړلې دي
ایکسپریس ورسپانا په خپل اداري کې لیکي چې په ملالا یوسفزئی د ترهګرو لخوا حمله یو میاشت پوره کېدو وروسته ملګری ملتونو 13 ورځ په نړیوال کچ د ملالا ورځ په هي سومانځله په دې موقع په خپل ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سکرتر بان کی مون اویل چې تعلیم حاصلول د انسان بنیادی حق دی او درست نړی خلک د ملالای په حق کې आवाज راپورته کړي او تعلیم بهتري لپاره د تحریکونو وچلوي اداریه لیکي چې په څه ډول د ملالای لپاره په نړیوال کچ आवाज پورته شو نو دې ظاهری کی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک د پاکستان په اړه کې فکرمند دي او د پاکستان مرستې کول غواړي او په نړیوال کچه د ولسی خبرګون ورستو په پاکستان کې سخت دریزه تبقيله د حقیقت تسلیمول پکار دي چې جبر او تشدد نه ډک نظریات هیڅ چاته قبول نه دي اداري لیکي چې په ملالای د قاتلانه حمله ورستو پاکستان د ترهګری په ضد جنگ په حواله په یو نوې دور کې داخل شوه دي او دا صحیح ده چې غریبۍ لوجه جاهل او ترهګر را پیدا کیږي خود تعلیم په ذریعہ غربت او جہالت خاتمه ممکنه ده او د ملک کې تعلیم هل عام کې دي شي چې ترڅو ترهګرو لا شکست ورنکړي شي نو حکومت لا پکار دي چې هغه ګروپونه ختم کړي چا چې وسله راوچته کړي ده او په ملک کې حمله کوي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکري دا او وایي چې د ورځې منځلو په شا د پاکستان لپاره هم یو سبق دی او هغه دا چې ملک کې تعلیم ته وده ورکولو لپاره د په عملی توګه ګامونه پورته کړی شي خو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې تعلیم ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي کوم چې د نړۍ په نورو ملکونو کې ورکړی کیږي که حکومت غواړي چې ملک ته د ترهګرۍ خاتمه وکړي نو تعلیم دې عام کړي او داسې به ممکنه شي چې ملک نه بیروزګاری هم ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان افغان طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکرات او عمل دوباره شروع کولو لپاره حکمت عملی ترتیبولو په لړ کې پراتونکو اونۍ کې به په اسلام آباد کې مذاکرات کوي ادارې لیکي چې پاکستان د ګډون نه په غیر طالبانو سره نیغ په نیغه شوی مذاکرات کې څه مثبت پیشرفت نه دی شوی ادارې زیاتوي چې د پاکستان افغانستان او امریکای په شمول نړیوالې ورورولۍ لا یو داسې کړنلار جوړول پکار دي چې د طالبانو په شمول ټول فریق په مذاکراتو کې شامل کړی شي چې د دې مسلې حل لپاره څه حتمی نتیجې ته ورسی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
لو امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د سوات ملاله د پاکستان له حکومت او پوزا زیاته زړوره ده ځکه چې په سختو حالاتو کې هم خپل پیغام نه دی پریښی هلته د برطانیا خبریدونکو مجله اکونومیست لیکي له ایرانه په سلګونه افغانان خپل هیواد ته ستنیږي په مقاله کې راغلی دا عمل به د افغانستان پر اقتصاد بد اغیز ولري د دوه مقالو مهمې برخې له فرخوندې وزیر اورو
امریکایی ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي که د پاکستان سه مستقبل وي نو دا به د ملالا یوسفزی سره تړلی وي. په دغه هیواد کې وسلوال طالبان د ملالا یوسفزی نه دومره ویرېدل چې په هغې یې وسلوال برید وکړ، او د هغې ګناه صرف دا وه چې غوښتل یې سکول ته لاړه شي او د تعلیم د خورولو غږ یې پورته کړی و. د اکتوبر په 9 نیټه د سوات په مینګوره کې ملالا د سکول نه کور ته روانه وه چې طالبانو پرې برید وکړ، او ډېر زر یې د دغه حملې پړه هم ومنله چې دا دوی کړې ده. د 2008 کال وروستو کله چې په سوات کې حالات خراب شول او په 2009 کال کې په وسط ځایي طالبانو خلاف عملیات پیل کړ، نو په دغه دوران به یې بی بی سي ته خطونه لیږل چې د سوات او د نجونو په تعلیم به یې خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي د وسوال طالبانو ویاند احسان الله احسان دوی ته ویلي چې ملالۍ د مغرب پیغام خوراوو او که بچ پات شو نو دوی به بیا په نخه کوي. ورځپاڼه لیکي ملالۍ د پاکستان د حکومت او پوځ نه زیات په بهادرۍ سره د طالبانو مقابله وکړه. په ملالا حمله د پاکستان د پوځ لپاره هم یوه د شرم خبره ده، ځکه چې دوی په سوات کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي. د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په روغتون کې د ملالۍ پوښتنې لا ورغلی و، او له دغې وروسته په هغې وسلوال برید یو بزدله ګام ګرځولی. اخوا اکانومیست مجله لیکي هر ورځ په لسګونه افغانان د ایران بیرته افغانستان ته ځي، ځکه چې اوس د دوی په فکر په ایران کې ورته ژوند کول نور ګران شوي دي. مجله لیکي په ایران کې زیاتره افغانان په کارخانو کې کار کوي او یا نورې دیاړۍ لکه د ودانو په جوړولو کې مزدوریانی کوي، خو اوس ورته دغه کار هم سخت شوی دی. هر ورځ سناسه 1000 افغانان د اسلام کلا پر لاره افغانستان ته بیرته ستنیږي. په دغه لاره کډوال وایي د مهاجرت ژوند یو سخت کار دی. دوی وایي په ایران کې پولیس زوروي او مالکان له دوی سره دوکې کوي، خو بیا هم دوی دغلته په دې خاطر کار کوو چې په وطن کې خپلو کورنو لا یو څه پیسې پیدا کړي او ورویلېږي. خو اوس دوی د غربي نړۍ لخوا په ایران د بندیزونو او د ایراني ریال د بیې د کمیدو له وجې خپلو سیمو ته ستنېږي. په تهران کې 28 کلن عبدالله محمد وایي دی اوس واپس بادغیس ته روان دی، ځکه چې په ایران کې کار ورته نوره هیڅ واره نه خوري. اکانومیست لیکي د افغانستان مغربي سیمې د ایران د اقتصادي مشکلاتو له وجې نیغ په نیغه متاثره کیږي. سوداګر وایي د ایراني ریال د بیې له کمیدو سره د دوی روزګار هم متاثره شوی. د 2014 کال وروستو چې کله نړیوال ځواکونه باید افغانستان ووزي، نو باید د افغان اقتصاد د پرمختګ لپاره د اوس نه منصوبه بندي وشي چې د ایران لخوا د افغانانو د واپس کېدو له وجې د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وایي
ترکیه دین له دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دینیز د کړی د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان د کوونکی نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هنه ورتوي، عام ارواح په هنه ورتوي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروری علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنج شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال رادیو ته غواګیاست. د تورخم پر پوله د پاکستان کسٹم یا ګمرک چارواکي وایي دوی په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو ته سامان وړونکې 4 داسې کنټینرې نیولې دي چې د 2 لک ډالرو سامانونه ترې غلا شوي دي. چارواکو په دې لړ کې ځینې مشکوک کسان نیولي هم دي او په دې اړه پلټنې کوي چې له دې کنټینرو غلا اخر څنګه وشوه. په دې اړه د پوره تفصیل لپاره د خپل خبریال رپورټ اورو.
په تورخم پوله د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره سامانونه وړونکي 4 داسې کنټینر په خپله ولکه کې اخیستې دي چې د خواوشا 3 لک ډالرو سامانونه ترې غلا شوي دي، او د متبادل په توګه یې پکې خام سیمټ، شګه او د سیمټو بلاکونه اچولي وو. دوی وایي د دغو کنټینرو د ماتولو او د سامانونو د غلا کولو په تور کې شپږ کسان نیولي دي. د دوی په وینا په دې کې زیاتره بیټری وي چې په کابل کې امریکایي بیس ته وړل کېدې. د دوی په وینا دغه کنټینر د خیبر درې په لاره په جمرود کې د نېشنل لاجستیک سیل تلاشۍ نه هم را تیر شوي وو، خو د دې باوجود هلته نه دي نیول شوي او دوی ته اطلاع ورکړی شوي وه. او چې کله یې په تورخم ټرمینل کې وکتل نو د دې نه سامانونه ویستل شوي وو. په دې حکله باندې په تورخم پوله د کسټم یو چارواکی عطا محمد مشال ریډیو ته وایي،
انفارمیشن بیس باندې مونږ دا انسپیکشن وکړو. انسپیکشن خو روټین کې مونږ کوو، خو دو الگ مقصد تارولی وکړه. نو هغه چې مونږ چیک وو پاس د دوی په چتونو باندې د ویلډینګ نشانې مونږ ته ملاو شو چې ځای په ځای ویلډ شوی وو که نه. نو هغه سفیشنټ انډیکیشن زموږ لپاره چې یار دی کې سر ټیمپرینګ شوی دی، دې نه مالو مسله شوی دی. اوس خو مونږ لکه دا دوه ګاډي هم ونیول، دا کنټینر هم ورسره د دغه ډرایوران کنډکټران او بل کوم ایجنټ چې مونږ ته اپروچ کړو د دغه کلیرنس لپاره هغه ارېسټ کړ، او بل کوم د کراچۍ نه چا چې زما خصي او دغه د ټرانسپورټیشن کومه کمپنۍ هغه نمائنده ارېسټ کړ.
دا چې د ناټو ځواکونو دپاره رسد وړونکو دغو کنټینرونه سامانونه څنګه ویستل کیږي، په دې حکله باندې په تورخم پوله د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن صدر زرکیب خان وایي،
نو بس سیل خودوی سره ډیره طریقې کنه عام طریقې دا خود سیل ولا خپل کسان دا خود الوهران دا یخ کوي او په مغه طریقې ولا بندې کوم کی سمغی کنه دا قابل کولا وی او دغه یو عام خپل غدي ور سره استادان یی خپل ټول مکمل ارشه ور سره هر یو قابل هر یو شی ور سره امغه شی فټ کوي او دا چې کوم دي کنه دا دا ډریوران په ډیرو کې ملويستي. نو دا خو خیبر پی ایجنسی کې صرف نه ول کې چې یو خیبر ایجنسی ور سره بدنامې دا خو کراچۍ نه چروزی التزر تم چې په کراچۍ کې وایو په کوټه کې وایو په هر دنیا کې ول کېږي په پنجاب کې ول کېږي پنجاب والا ور سره لینی لارو والا پیخو لراوړي پیخو رډو والا ور سره لینی.
په تورخم پوله د کسټم چارواکو زیاته کړه چې دوی به په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه سره په دې اړه تماس نیسي او د دغه سامان تفصیل بتري غواړي او د غلا کولو پوره پلټنې به کوي. یاد دی وی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د سلالی پیښې وروستو اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره د رسد وړلو لارې تړلې وي، خو د روان کال په جولای میاشت کې دغه لارې یو ځل بیا سکړی او د خیبر درې او چمن پلاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره دغه رصد اوس روان دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په پاکستان کې د پولیسو سرتیری د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې برخه اخلي، خو د دوی په کاري ذمہواریو کې دا خبره نه وی لیکل شوې. دوی ته یوازې د مجرمانو خلاف د کارروای کولو دنده ورکړل شوې وي. په دې جنگ کې د پولیسو اکثره سرتیری او مشران د طالبانو لخوا په نخښه کیږي، خو پر دې سربیره هم په پاکستان کې پولیس قدر نه لري، بې کفایت دي او درغل ګڼل کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په دې اړه یوه اداریه لیکلې ده چې نجیب عامر یې پښتو راوروي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي، په پاکستان کې د پولیسو دنده دا ده چې د عادي مجرمینو خلاف کاروایی کوي، نه د هغو ډلو خلاف چې د ملک خلاف د جنگ اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې تر ټولو خطرناک کار دا دی چې یو څوک دې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو ملازمت وکړي. کله یوې خوا د پولیسو سرتیری یو بې قدره دنده پر مخ وړي او ډېره کمه تنخوا ورکول کیږي، نو له بله پلوه دوی تر ټولو زیات د طالبانو لخوا نخ کیږي هم. ورسپانه لیکي د پولیسو د سرتیرو د ملازمت په قرارداد کې دا خبرې نه دي لیکل شوې. دوی باید په معمولي جرمونو کې ککړ کسان ونیسي، نه دا چې د هغو منظمو ډلو خلاف بریدونه وکړي څوک چې د ملک خلاف د جنگیدو لپاره د هرې وسیلې نه کار اخلي. د پولیسو سرتیري د ترهګرو خلاف د جنگیدو لپاره نه وسایل لري او نه هم ورته داسې کومه روزنه ورکړل شوې وي. او په پېښور کې د پولیسو د څو مشرانو په نخښه کېدو نه دا جوتیږي لکه دا جنگ چې پر دوی تپل شوی وي. ایکسپریس ٹریبیون لیک کی پا پاکستان کی دخل کو ذہنیت دا سے جوڑ شوے چی پولیس بے کفایت او درغل کسان گنل کی گی خو اس وقت راغلے چی دخل کو دا مفکورہ باید بدل شی زکا پاکستان کی عموماً او پا خیبر پختونخوا کی خصوصاً بیشمیرہ دا پولیس و سرتیری یوازی پا دی گنا وجل کی گی چی دوی دا پولیس و یونیفورم اغوستے وی او پا هغه جنگ کی برخه اخیستے چی دوی ورته په زور لیگل شوی دی پا امنیتی پوستو کی دا پولیس و سرتیری هر ورځ ودریگی او هر وقت دا وی روی چی اوس په یو ځانمرګ راضی او دلته بزان الوزوی په جواب کې دوی هیڅ هم نه غواړي او بیا هم ورته پسپکه قتل کیږي حال دا چې دوی د قربانیو قدر کول او ستاینه کول پکار دي ورسپانه لیکي همدارنګ د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې په ناامنو سیمو کې کارکونکو پولیسو ته خې تنخواوې او ډالۍ ورکړي او دا باور هم چې کپر دوی سوشل نو د کورنۍ کفالت به د حکومت په غاړه وي او حکومت دا حقیقت هم باید درک کړي چې پولیس په یوازې ځان د طالبانو د غواخونو مخه نشي نیولې د دوی د صلاحیتونو نه باید د جنایي جرمونو د سیړلو لپاره او د قانون ماتونکو د نیولو لپاره کار واخیستل شي د ترهګرو خلاف جنگ د پولیسو نه بلکې د پوز کار دی همدارنګه په کار ده چې پولیسو ته هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره روزنه ورکړل شي ځکه دا جنگ اوس دوی ته هم په لویه پیمانه ورپغړه شوی دی ایکسپریس ٹریبیون لیک کی ترهګرۍ خلاف جنگ یو داسې جنگ دی چې مونږ کې هیڅ چای غوښتنه نه کوله بلکې مونږ ټول پکې نښتی یو او هغه کسان چې په دې جنگ کې جنگیږي باید د قصاب په وړاندې د قربانۍ ګډوري ونه شمیرل شي
تاسو د ایکسپریس ٹریبیون د مقاله پښتو ژباړه له نجیب امیر اوریده په دې کې مو اوریدل چې پولیس چې دی هغوی د ترهګرو پر ضد د جګړې لپاره نه دی بلکې د عامه نظم د ساتلو لپاره دی خو بیا هم دوی د ترهګرو پر ضد په جګړو او په عملیاتو کې مختلف عملیاتو کې برخه اخلي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ
تاسو مشال رادیو ته وګیاست له پاکستانه د خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راغلی دی دا ډیره مهمه خبره ده چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ نوټس اخیستی دی خو په دې خبرو د طالبانو مخه نشي نیول کېدای په مقاله کې راغلي د دې لپاره په داخلي توګه یو شمیر کارونه ترسره کول پکار دي لومړی مسأله دا ده چې د دولت ستراتیژیکو ګټو بیا له سره کتنه وشي او په هغو لارو چارو کې بدلون راوستی شي چې له لارې یې ستراتیژیکي ګټې ترلاسه کیږي نور تفصیل له اسرار العالم مومند اورو
د ورسپان ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد حکومت ته ویلي چې ولې په سند صوبا او په خاص توګه په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ خطرې ته پام نه کوي لدې وروسته سند حکومت د هغه 15 مشکوک کسانو د ضمانتونو د منسوخولو حکم ورکړی دی کوم چې وړاندې په ضمانت خوشي شوي دي مقاله کې وایي چې دا ډیره مهمه خبره ده چې د پاکستان یوې سترې محکمې یعنی سپریم کورټ په کراچۍ کې د طالبانو د موجودګۍ نوټس اخیستی خو په دې خبرو د طالبانو مخه نشي نیول کېدی ځکه چې د دې لپاره په داخلي توګه یو شمېر کارونه ترسره کول پکار دي لومبئی دا چې د ریاست د ستراتیژیکي ګټو بیا له سره کتنه وشي او هغه طریقه کار کې بدلون راوستل شي چې د لارې دغه ګټې ترلاسه کیږي مقالکون کې وایي سپریم کورټ لره د پښتنه کول پکار دي سن صبح چې د سوفیانا روایتونو لپاره یو نوم لري څنګه اولی پکې جهادي ډلې دومره په آرامه ډیر شوې دي د مثال په توګه د سن صبح په برابر خو کې چرته چې هندوان په اکثریت کې دي اوس پکې لشکر طیبه خپل نیټورک غځوي همدارنګ تګلارا سپای صحابه ډلې هم خپل کړی ده مخالکون کې وایي چې په کوم رفتار سره جهادي ډلو په سن صبح کې خپل کار شروع کړی دی که همدا سه روان وو نو د سن کلتوري خصلتونه به په 15 یا 10 کال کې په مکمل توګه بدل شي مکالکون کې وایي جیش محمد ډله چې یو وخت یې د کراچۍ ښار په روانو چارو کې لویه ونډه لرله اوس د لږ وخت لپاره په جزوي توګه پټه شوې په مقاله کې راغلی دی د ریاست ځنې برخې اروپا کو ډلو ته تربیه او وسله ورکوي چې دا رنګ د غیر مذهبي تشدد مخه ونیسي په کراچۍ او عمومي توګه په ټول پاکستان کې د طالبانو د مسلې حل لدې پوښتنې شروع کیږي چې ولې ریاست ځنو ډلو ته په وسلو ورکولو زور راوړي او دا رنګ بیا دغه ډلو د مخنیوي لپاره نور ډلې جوړوي مقاله لیکونکي وایي باید چې سپریم کورټ دا پوښتنه وکړي چې طالبانو د ملاتړ کولو پریکړه څوک اولې کوي، نو دې ځواب به دا وي چې ولسی حکومت دا قسمه پریکړې نه کوي. د مقالې په اخره کې لیکواله لیکي چې د پاکستان چیف جسټس لرا په دې خبره پوهېدل پکار دي چې په سند او په خاص توګه په کراچۍ کې د طالبانو جګړه تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې په کراچۍ ښار کې ټول ګوندونه او غړي نو یو ځای شوي.
لاسر عالم مومن دمو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې د شننیزي مقالې البته مهمې برخې اوریدي. د افغانستان په خوست کې ورزشکاران وایي په ولایت کې لوبغالي نشته، د ځنو لوبو مسلکي استادان نشته، او داسې یو میکانیزم او نظام هم نشته چې د ولایتونو د ولسوالیو لوبغاړو او ولایتونو ترمنځ د لوبو سیالۍ وشي. ورزشکاران د اولمپیک له کمیټې غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د اسانتیاوي برابر کړل شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
دا مهال خوست کې د ورزشکارانو شمیره شاوخوا 500,000 کسانو ته لوړه شوې ده، خو نوموړي ورزشکاران یو شمېر داسې ستونزې یادوي چې د ورزش دا بهیرې ټکنۍ کړی دی. دوی وایي چې د ښار په ګډون په اطرافو کې ورزشي میدانونه، د بیلابیلو لوبو روزونکي، سپورتي لوازم او وسایل هغه ضرورتونه دي چې تر ډېره ورته ورزشکاران لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې د ولایتونو او بیلابیلو سیمو د ورزشکارانو ترمنځ د دوستانه سیالیو پلان اچول هم د دوی د مهارتونو او تجربو په لوړولو کې مرسته کوي.
محمد یونس آهنگر خوست ولایت کې د اشاره کرټي او چنی بوکس استاد یم. د خوست همدا ستونزې دا دي چې زمونږ ورزشکاران ورزشي میدانونه نه لري، د بعضو رشتو لپاره مونږ جمنازیوم هم نه لرو، نور زمونږ د غیر رسمي ورزشونه چې دي دغه مسلکي استادان دلته نه لري.
سید رحمان ایمان هم د خوست یو تن ورزشکار. په خوست کې په وروستیو کې ورزش ډېره وده کړې ده، خو په تعصب چې هغه امکانات نشته کوم ته چې ورزشکاران اړتیا لري، لکه دلته داسې خاص میدانونه نشته او په مسلکي توګه د ځینو رشتو دپاره استادان نشته. باور دی چې د المپیک ملي کمیټه په دې برخه کې له خوست میشتو ورزشکارانو ستونزې حل کړي.
محمد شاه فضل یار یو تن ورزشکار. دا مهال په خوست کې کوم لوبغاړي چې دي دوی د لوبو لپاره ډګرونه ډېر کم لري، دوی لپاره باید د نورو ولایتو سره سیالۍ برابرې شي څو دوی خپلې تجربې نورې هم.
د خوست المپیک امیر عزیز ملنګ د ورزشکارانو یادې شوې ستونزې پر ځای بولي. نوموړی وایي که څه هم په دې وروستیو کې خوست کې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ملي لوبغاړی جوړ شوی، خو د نورو ورزشي فعالیتونو لپاره مالي امکانات نه لري.
فلحال داسې بودیجه نه لرو. نو المپیک داسې بودیجه ارتي چې هغه باندې مونږ تورنمنټونه دویر کو یا مونږ میلمانو پر وغوړو هغوی ته دعوت په ویر کو. لوازم مونږ ته خپل د ملي کمیټې نه راځي چې فلحال مونږ د ملي کمیټې نه یا مونږ تر څو تقریبا 15 شپې کال کېږي چې دلته د امیر په صفت کار کوم، چې ډېر مونږ لباسونه د المپیک نه راوړي. تقریبا تر 250 جوړه مونږ ته یو ځل راکړي.
د کتون کولان د کچېره دی لیوالتیا ته په پام سره په خوست کې ورزش تشته یو شمېر سپورتي اسانتیاوي برابر شي، په ډېرې اسانۍ سره په دې ډګر کې چټک پرمختګ رامنځته شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تاسو اوریدل چې څنګه ورزشکاران په خوست کې د فیسیلیټیز یا د اسانتیاو د نشټوالي په اړه خبره کوي، او د حکومتي اولمپیک کمیټې دریځ مو هم واورېد چې هغوی هم وایي چې دلته اسانتیاوې نشته. له یوې مودې راهیسې په ځینو پښتنو سیمو کې د خپلوۍ یا رښتې په معاملې کې چې کله د هلک کورنۍ ته د نجلۍ د کورنۍ لخوا دسمال ورکول کېږي، نو په یو پتنوس یا ټری کې یې په ښکلي ډول ګل جوړ کړی وي چې د هلک کورنۍ پکې د خپلو خپلوانو په ګډون د خپل وس مطابق پیسې اچوي، او هغه پیسې بیا د کوژده شوې نجلۍ برخه وي. د ځینو ښځو په خبره دا یو ښه دود دی چې ولور یې له منځه وړی دی. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال راډیو همکار باز محمد عابد دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ننګرهار په یو شمیر سیمو کې د خپلوۍ یا رشتې په معامله کې اوس د ولور ځای ګل نیولی دی. ګل چې په یو نوي شکور یا پتنوس کې په ښکلي ډول جوړ شوی وي او یو وړی ډولۍ ته ورته شکل لري، د نجلۍ د کور لخوا د هلک کورنۍ ته د دسمال ورکولو پر وخت کېښودل کېږي چې د هلک کورنۍ پکې د ولور په ځای د خپل وس مطابق پیسې اچوي. د پاخه عمر لرونکي زرغونه چې د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ سره تعلق لري او له ډېرو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې اوسېږي، وای چې په ګل کې اچول شوی پیسې د نجلۍ برخه جوړوي.
خو په ورور وای خو دل کېده فرض مثال د جنې پلار ورته چې دومره 2 لک یا 1 لک یا 500 زره په ما وخت زمان چې څه پیسې وینو هغه به پری خو دل اوس مګندار واج د چې کله د ګل ورکه یا د سمال ورو کې ورکه یا شیرنی ورکه نو هغه پټنوس چې ګل یا د سمال شیرنی دی چې هغه د نامزاد کورنۍ جګی نو به پټنوس کې ټپل د 500 زره یا 1 لک یا 10 زره یا 20 زره وغانې دی نو هغه د
سانگ جبار خیل چې د حصارک ولسوالۍ څخه ده او اوسې کورنۍ په جلال آباد کې اوسیږي خوشاله ده چې د ولور ځای ګل نیولی دی.
مخکې به دغه کومه انجلۍ بچي ورکول کېدله نو د هلک او د انجلۍ پلرونه به سره ناست و په حساب په ستونو ساتونو باندې جنجال کوو په حساب چې د هلک کورنۍ بهیلې چې مثلا زه دومره وسه نه لرم چې مثلا 500 زره درکړم د جنۍ کورنۍ بل چې نه حتمي باید ماته ته دراکې خو اوس او ښایسته دسته ګل د انجلۍ د کورنۍ له خوا نه د هلک کورنۍ ته ورکول کېږي چې ګل ټوکره ورته وایي دغه د هلک کورنۍ اقتصادي حالت ته په کتو سره خپل دود پر ځای کوي دسمال کې ورته کېږي وروسته د هغې نجلۍ والا د پیسې جېږي کې او هلک والا هغه دسمال
د مرسل نوری په نوم یو بل انجلۍ وایي چې په کوم انجلۍ ولور واخیستل شي د خاوند په کور کې ژوند تریخ وي.
اوس چې کوم رواج دا د ګلدستې رواج نوی دود شوی دی زما په نظر چې ډېر ښه رواج دی. ځینې داسې کورنۍ شته چې هغه نجلۍ باندې چې ولور واخیستل شي ژوند ډېر تریخ وي، ډېر د تاوتریخوالي سره مخ وي. نو که چېرې دغه دود چې رواج شي زما په نظر به زمونږ خویندې به په خپل ژوند کې ډېر خوشحاله وي.
یو تن شاعر او لیکوال امین الله دریس تمه لري چې په ټوله پښتونخوا کې د ولور ځای ګل ونیسي.
په شمول باندې دوستان ورسره عزیزان ترګران ورسره دا چې ورشي هلته پیسې اچي یو خو د ولور هغه کلچر چې هغه د منځزي نو همدغه خزیره ده چې دغه پیسې بیا د خپل جنۍ ځان لپاره چې خو هغه اخلي. هیله لرم چې د ولور دود ګل ونیسي په ټولو لرو پرتو سیمو کې او په ټولو پښتونخوا.
د ذکر ور د چې د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو خلک چې په دې وروستیو کلونو کې د جلال آباد په ښار کې دیره شوي او یا هم هغه سیمې چې ښاري کلتور یې خپل کړی اکثره یې د خپلوۍ یا رشتې په معامله کې د دسمال ورکولو پر وخت د ولور پر ځای ګل ته ترجیح ورکوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پر رپورټ کې مو اوریدل چې څنګه په افغانستان کې په ځنو سیمو کې د ننګرهار په ځنو برخو کې د ولور ځای ورو ورو ګل نیسي او د ولور دود په ختمېدو دی. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په ادب کې په نړیواله توګه طنز او مزاح د ډېر ارزښت وړ ګڼل کېږي. په پښتو ادب کې هم ډېر نومیالي طنزیه شاعران او لیکوالان تیر شوي دي، اوس مهال هم پکې موجود دي. د پښتونخوا په بنو کې هم ډېر داسې ادیبان دي چې طنز او مزاح تخلیقوي. د ادیبانو په خبره په اوسنیو حالاتو کې د دې اړتیا لا نوره زیاته شوې ده. د مشال راډیو خبریال په بنو کې له ځینو ادیبانو سره په طنز او ظرافت خبرې کړې دي. راځئ چې دا رپورټ واورو.
یو پلا انسان که د ژوند په اوږدو کې د خندولو او خندیدلو هڅه کړې ده نو ورسره د ترخه ژوند ترخه حقیقتونو د ویلو هڅې هم کړې دي. له دغه امله انسان په خپل ترخه ژوند کې د خوند او خندا دپاره د طنز او مزاح نه کار اخیستی دی او د خپل ترخه ژوند حقیقتونو د اظهار دپاره یې طنز کارولی دی. نو ځکه د هرې ژبې په ادب کې طنز او مزاح ته په درنه سترګه کتل شوی دی. په دې اړه د بنو سیمې د طنز او مزاح وتلې شاعر حاجی ممتاز علی خان مشال ریډیو ته وایي:
طنز او مزاح د هرې ژبې په ادب کې ډېر اوچت مقام لري، ځکه چې په عام شاعري نه طنزیه او مزاحیه شاعري اثر ډېر لري. و چې ډېر اثر پوکي نو مطلب چې اصلاح یا ډېر وکړي. نو زموږ چې طنز او مزاح د رهنمایي او د اصلاح ډېر بهترین ذریعه ده.
حکیم عبدالسمد وایي چې په بنو کې د پخوا راهیسې طنز او مزاح را روان دی. چوړم به با په میدانونو کې د فلبادیا شاعرۍ په شکل کې لیدل کېدو، خو ورستو یې باقاعده ادبي او کتابي بڼه واخیسته.
د میر ته باندې کلچر چې کېم دا کنه غره غلا فلبتی دا پهلا کتابي شکل خاصت نو کنه لکه یاسین او یا امیر ګل شاه او څه به چې وخت ممتاز علی خان غوډه ولوی خلق لو غل کنه یې هغه ته چې کتابي شکل دی ور او یاسین چې کېم یاسین ول به ډېر کامیاب وو کو په یو وخت به سکت لیکول نو چې دنه نوټ کړی و.
نو موړې شاعر او ادیب غزي سیال
وایي چې د ټولنې د اصلاح لپاره مزاحیه شاعري ډیره موثره ثابتې دي شي. خو د بدمرغه په دې لړ کې یو څو شاعران دي چې نومونه یې د یادولو وړ دي.
مزاحیه شاعري خو یو د میزاد بنی ممتاز علی خان ده چې سنجیده یا کوي او مزاحیه په ټولنه ډیره بل په بنی شه یاسین نه مدار کچرته داسې پېښور په لسه بیا د دومه دلسوز ده دلی په بنی شه بیا امیر ګلشا ده زار محمد زار ده د بنی شاعر خو هغه وي چې دای څه پېښ کې په شسه په شروري داسې خو نن سبا ډېر شاعران دي چې هغه شاعري کوي او شاعري نه وي.
د بنو یو بل وتلی شاعر رویدار علی شاه رویدار وایي چې مزاحیه شاعري نن هم په بنو کې ژوندې ده او د سنجیده شاعرۍ په پرتله یې خلک ډېره خوښوي.
خلک یې ځکه خوښوي چې هغه ډېره پاسونه سره چې کومه دو په ذهن باندې اثر وکړو. نن په دا غمجن غمجن ماحول شي چې کومه دو هر یو سړی غمجن ده او لوس کې چې د خندو د خوشحالۍ چې کومه لمحې جوړې شي هغه سره سره تفریح پیدا شي د انسان ذهن نه غمې نه لیا نه را پرشنی دا غل رشي سره.
ډرامه نګار او خبریال اقبال حسرت وایي چې په موجوده ترخو حالاتو کې د مزاحیه شاعرۍ اهمیت او ضرورت نور هم سوا شوی دی.
نن یې ډېر ضرورت ده. نن ماشا ډېرا کړکېچنا دو لکه خلک ته یو طرف ته سیلا مهاته پر خوشحالي خندو کې په باندې خو ورسته چې کله پیغه باندې بدای نظر چای می پاس د دې پر ډېر غټ سبق اپرې دي. دا سه میرا جی ممتاز علی خان صاحب ډېر شو رول لبای لګیا دنن دنن حالات سره دا شه دا یو پوشن یو ګرا چې بجلی ګر دې ټول چلے شي ایټری نه دی بلې شي میټری نه دی باندې شي لړمنو خپل په تیرې شي د لوټ شیډینګ نه غم جانی ته تم کور ته وطنی کارخونه لاري ملینا جوړاوی ډېر ډېر مولینا زنې ډاکتی ګودامینا پوس چې ګرځي انرخینا شکر شکر دولت مانی تم کور ته وطنی چې تاسو ته وګړه د ملک په حالات باندې تانس د پښو په تانس سره سمره د برداشت صلاحي په لودا
دا د په هانوای چې مسکا د ژوند مالګا دی او په ژوند کې د دې مالګې د چولو د پاره تنز او مزاح ډیر ضروری دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.